السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس لومړی نیټه د نومبر میاشتې 22مه. د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د قحطۍ د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. د ادارې په هرات کې د وچکالۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
I think it's been a really powerful
zafika kom che da zma la pare o fursat che ugurum dal tawaza sumra kharab da ikhtiya ham sharait dir sakht di
da ham bre che poland khabar darai war khade che belarus da war shay da afghan kadwaru lo bohran sa khapa khpala gata kar wakhli
vml kontaktak diplomatichnykh i slujbovykh
mogli uzbekistana o afghanistan sara da belarus aw rusiya pe diplomatiku aw rasmi aliku puigu تردیره پوری به داسې هڅې وشي چې د افغانستان د کړکیچې د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم وري چې طالبانو پرون د رسنیو په اړه یوه کړنلاره خپره کړې چې عکس العملونه یې پارولې دي. طالبان وایي یوه افغان ځوان خلکو ته د کارو کسب د زده کولو آنلاین شبکه جوړه کړې او دی هیله مند دی
دې تر باندې دوی کولای شي افغانستان اقتصاد ان شاء الله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چندري.
په یو تفصیلي راپور کې له افغانستانه د خلکو د ناقانونه قاچاق مسله څېړل شوې. د خبرونې په دویم نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام اوریدلای شئ. طالبان وایي د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلاره د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د بخښنې نړیوال سازمان یوې چارواکي د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پېښه څېړي. طالبان وایي چې د رسنیو په اړه نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یوه اعتمادیزه کړنلاره اعلان کړه. د دې وزارت وین عاکف مهاجر د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي محدودوي که څنګه، وویل
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
طالبانو په خپله کړنلاره کې تلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړي چې چا ته سپکاوی سووي او یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی د غرض ویلي چې ښځینه خبریالانې حجاب رعایت کړي او تلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه هیڅ خپره نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییزې کمپاینرې سمیره حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت ویرونکی، د خپګان وړ او د دې په خبره غیر انساني بللې. هغې دا خبرې پرون په خپل ټویټر کې لیکلې دي. سمیره حمیدی زیاته کړې په افغانستان کې خلک خپل ماشومان د خوراکي توکو او پیسو لپاره خرڅوي، بشري حقونه بې مفهومه ښکاري او ویلي دي چې 15 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې یرغمل سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼ افغانان بې دندو سوي او د نړیوالو مرستو په بندېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. په ځینو راپورونو کې مخکې راغلي و چې ځینې کورنۍ د خوراکي موادو او پیسو لپاره ماشومان خرڅوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دې کمپاینرې د تازه څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې د دوی یوه ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د افغانستان وضع هومره هم خرابه نه ده چې نړیوال بنسټونه یې په اړه څرګندونې کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري UNHCR وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 10000 داخلي بې ځایه سویو سره د نقدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې په افغانستان کې له بې ځایه سویو سره خپلې مرستې زیاتوي ځکه چې سخت جمعی را روان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري زیاتوي چې په افغانستان کې د اړو کسانو د ستونزو د حل لپاره دوامدارو مرستو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې جګړو او نورو ستونزو تر 6 میلیونو زیات افغانان بې ځایه کړي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دیره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوا خطر په خپل ټویټر کې کړې ده. هغه زیاته کړي د یکشمې پورات د قطر د اولمپیک په ملتیا د اولمپیک نړیوال کمیټې چارواکو په دوحه کې د افغانستان د باسکټبال د نجونو او هلکانو له ټیمونو سره وکتل او هغوی ته یې د همکاریو ډاډ ورکړ. اغلی خاطر د اولمپیک د چارواکو مننه کړې چې د افغان لوبغاړو حال یې اخیستی دی. د افغانستان د ملي ټیمونو اکثر لوبغاړي په تېره بیا نجونې څو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي او ګڼې نورې په قطر کې په موقتي کمپونو کې اوسیږي. طالبانو تر اوسه نجونو ته په ورزشي برخه کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي. نامعلومو وسلوالو پرون د بلوچستان د هرنایي زولې په یوه غرنۍ سیمه کې درې کان کیندونکي ووژل. د هرنایي یوه دولتي چارواکي سهیل انور هاشمي ازادي راډیو ته تایید کړی چې دا درې کان کیندونکي هغه وخت په ډزو ووژل سول چې د ډبرو سکرو کان ته کوزیدل. د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. تر دې مخکې د داسې پیښو ذمهواري بلوڅ وسلوالو منلې ده. د بلوچستان د خزاني ایالتي وزیر نور محمد دومړ وایي داسې پیښې د هغو وسلوالو کار دی چې د ده په خبره په ایالت کې د ولس پرمختګ او خوشحالي نه غواړي. کرملین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو ځواب ورکړی چې ویلي وو واشنگټن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون یکشنبه په یوه مرکه کې چې د روسیې په دولتي تلویزیون کې خپره سوه د بلینکن د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې لویدیز په هغو څرګندونو سره چې ګواکې مسکو شي پر اوکراین یرغل کړی وي په مصنوعي ډول کړکیچ ته لمن وهي. د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر پرون ادعا وکړه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي او د فبروري میاشتې لومړیو ته حملې ته چمتووالی نیسي. پیسکوف زیاته کړه چې لویدیز له اوکراین سره پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د تحرکاتو په اړه مبالغه کوي. تېرې اونۍ د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې د روسیې د غیر معمولي تمرکز په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې مسکو پخوا هم ورته ځواکونه په ګاونډیو هیوادونو کې د مداخلې لپاره کارولی دي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 د کال راهیسې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي چې په زرګونو کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. تېره شپه د هالنډ په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وسوه. په زرګونو کسان د کرونا وایرس په تړاو د لګول سویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې نه وخته په روتردام کې هغه وخت پیل سوې چې پولیسو هغه وخت هوایي ډزې وکړې او پر اعتراض کوونکو اوبه وشیندلې چې دوی پر پولیسو شیان وغورځول. د پولیسو موټرو ته یې اور واچوه او ملکیتونو ته یې زیان واړوه. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو ټپیان سوي لا هم په روغتون کې دي. تېر شنبه تاوتریخوالي هاک ته لمن وغځوله چې پرون نورو شرګوټو ته خپور سو. هالنډ د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د درېو اونیو لپاره قسمي ټولبند نافذ کړ. له بلجیم، اوتریش، کرویشیا، سویس او ایټالیا هم د اعتراضونو راپورونه ورکول سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کرونا وایرس ضد تقویتي ډوز یا ستن یې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کرونا ضد واکسین تقویتي ډوز مې لګولی او په عادي حالت کې یم. د روسیې ولسمشر په روسیه کې د جوړ سوي واکسین سپوتنیک وی لومړی ډوز په مارچ میاشت کې لګولی و چې په اپریل میاشت کې دویم ډوز ولګاوه. په وروستیو اونیو کې په روسیه کې په کرونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو اخته کېدل ثبتېږي. په روسیه کې چې د وګړو شمیر یې نږدې 146 میلیونو ته رسیږي، یوازې 10% برخه کسان پوره واکسین سوي دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO د افغان بزګرانو او مالدارانو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې. ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې وچکالۍ د کروندګرو حاصلات له منځه وړي او د خپلو څارویو خرڅولو ته یې اړ کړي دي. د دغه سازمان استازي هرات ولایت ته د سفر پر مهال ویلي که په افغانستان کې له کروندګرو او مالدارانو سره بیړنۍ مرستې ونیسي شای یو ناورین رامنځته سي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې ورستوي کې په ټول افغانستان کې د وچکالۍ له امله د قحطۍ د ناورین خبرداری ورکړی وو. سپیولا ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
هراتای بازګر نجم الدین چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له استازو سره لیدلی د سګنې وچکالۍ له امله د وروخت زیان په اړه وایي.
اول مواشي ما خشکسالی هم از بین رفت.
زموږ څاروي د وچکالۍ له امله له منځه تللي. زموږ فصلونه وده نه کوي ځکه چې اوبه نه لري او تخمونه هم اصلاح شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د نجم الدین په څیر د څو نورو هراتي بازګرو خبرې هم پرون په خپل ټویټر پاڼه هرات ته د یو سفر پر مال خبرې کړې. د دې ادارې د افغانستان څانګې مسؤول ریچارډ ترانچارډ اندېښنه ښیي چې که له افغان بزګرانو سره همکاري ونه شي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. هغه له کروندګرو او باغدارانو سره تر لیدنې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل: زه فکر کوم چې دا زما لپاره یو ښه فرصت و چې وګورم دلته وضع څومره خرابه ده. رښتیا هم شرایط ډیر سخت دي. له هر بزګر سره چې موږ خبرې وکړې د دوی نږدې ټول حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او دوی باید خپل څاروي وپلوري. هیڅ پیسې هم نه لري. په هرات کې د وچکالۍ د پایلو په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې د قحطۍ او وچکالۍ له امله د رامنځته شوي ناورین په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په هیواد کې میلیونونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر ریچارډ ترانچارډ زیاته کړې چې دوی په هرات کې 160 بزګرانو ته د غنمو 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکړي، خو ستونزه یوازې په دې نه حلیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان چې د نړیوالو بنسټونو مرستې پرې ودرېدې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شو. ګڼ دولتي کارکوونکي بیکاره شول او بزګر چې وار له مخه وچکالۍ او جنګ جګړو ځپلي وو لا پسې زیانمن شول. خو طالبانو ویلي د ټولو ستونزو د هواري لپاره دوی پلانونه لري او ورځ تر بلې به شرایط بیرته عادي کېدو ته راوګرځوي. د افغانستان خلک چې لویه برخه یې په کلیو کې اوسي او ژوند یې په پوله او پټي تړلی دی تل وچکالۍ او طبیعي پیښو کړیږي. دا ستونزه له کلونو روانه ده او دې وروستیو کې لا پسې زیاته شوې. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د ژمي په رارسېدو د افغانستان نیمایي وګړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت بېساری ناورین تر ټولو زیات ماشومان ګواښي. د شاوخوا 14 میلیونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو له ډلې د 1 میلیون ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ بلل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي چې دوی د رسنیو د محدودولو هڅه نه کوي. د طالبانو د دعوت، ارشاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وروسته له هغې دا خبره ازادي راډیو ته وکړه چې د رسنیو په اړه د طالبانو یوې تازه کړنلارې غبرګونونه وپارول. طالبانو پرون په اتو مادو کې یوه کړنلاره خپره کړې چې په کې ټلویزیونونو ته امر سوی د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خپرې نه کړې چې چا ته سپکاوی سوی وي یا یې ممثلینې ښځې وي. دوی د غرض ویلي چې ښځینه ویندویانې باید حجاب رعایت کړي او ټلویزیونونه دي د پیغمبرانو او اصحابو په اړه فلمونه قطعا نه خپروي. له عاکف مهاجر سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د دوی دا اصول د بیان او رسنیو ازادي نه محدودوي؟
دا د بیان د ازادۍ باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور، زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کښې خو نور څه نه شته، یوازې دغه شیان دي پکې چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې هغو کښې عورتونه بربند نه وي، یا مطلب داسې ډرامې شاعرۍ نه وي چې هغه دیني شاعر یا انساني
کرامت باندې چې تاسو یې وایئ دغه باید ښکاره نه شي. د افغانستان په ټلویزیونو باندې داسې څه ښکاره کېږي؟
مانا نه ورکوي چې دلته داسې څه ترسره شوي دي نو ځکه باید چې ونه شي. ما ویلې چې چې تر دې راهدا پورې دا شان مخکې هم رات شوی دی، نو ځکه د بیان ازادي باندې برید یا دیغه باندې محدودیتونه لګول نه دي، چونکې دلته داسې نوي سنت کې ترښکار کېږي. ما چې وال ځینې شیان چې هغه هم افغان ملت او د افغان کلتور سره برابر دي.
د خزینه خبریالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستې ده، د طالبانو پر اتلو سره خزینه خبریالانو شمیر تر ډیره پورې راکم شو او په ملي ټلویزیون کې خو دوی ته اجازه هم ورنکړل شو، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغوی هم اوس ډېرې محدودې شوي دي. فکر کوي دغه نوې ماده چې د دوی د کار نوره مخه هم نیولی شي که څنګه؟
چونکه ما مخکې وویل افغاني اصول، افغاني ارزښتونه، افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینهو لپاره خو یې نور څه نه دي مخکې ویلي. یوازې دومره ویلي چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعت شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا د ښځینه خبریالانې په دې سره وویرېږي او یا د دوی د ویرې احساس وکړي، بلکې دوی باید چهارکلی له دې نه وکړي چې د دوی ژوند ته کتل کېږي، د دوی هغه مسولیت ته کتل کېږي او د دوی عزت او آبرو ته کتل کېږي. دوی چې اسلامي حجاب دی رعایت کړي، دوی هم مسلمانان دي، دوی هم په دې باندې انشاءالله چې خوشحالېږي چې اسلامي حجاب د دوی لپاره د مراد کېدو خبره کېږي.
ښاغلی مهاجر، د ممثلینو په ارتباط هم تاسو یوه ماده راوستې ده چې ښځینه ممثلینې مطلقې بندې دي، د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟
هغه څه چې د ښځینه او د ممثلینو په اړه باندې ویل شوي دي، هلته داسې نه دي ویل شوي چې یعنې مطلقې تمثیل نه شي کولی، بلکې تمثیل تر تمثیل پورې، یعنې هغه څې تمثیل چې یا په کې انساني کرامت ته لکه آپاس چې ویل شوي دي پورتنۍ ماده کې، یا نور دیني شاعر ته وي، یا بل څه چې یو ناسم تمثیل وي چې د دوی سره مناسب نه وي، هغه څه تمثیل ویل شوی ده.
د انبیاو د اصحاب کرام په ارتباط باندې هم تاسو دا ورسته ماده کې یادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشریږي، مګر ښه سریالونه او فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډیر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې ډیر دی، دغه چې مثلا د حضرت یوسف په ژوند جوړ شوی دی یا د اصحاب کهف په ژوند جوړ شوی یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډیر مشهور دي او ډیر چلیدلي دي په اسلامي هیوادو کې.
کله چې په غربي نړۍ کې د کوم پیغمبر کاریکاتور جوړېږي یا دغه یو څه وکی کی نو په باندې ټولې اسلامي نړۍ برخورد کوي، او دا چې اوس په یو سریال کې د یو پیغمبر په شکل باندې یا د یو صحابي په شکل باندې یو څوک را څرګندېږي، نو موږ ولې ډېر هرکلی وکړو او ولې دا ونه وایو چې دا ناسم ده؟ نو کوم شی چې د شریعت سره په ټکر کې زموږ ټولنه اسلامي ټولنه د دغه باید خامخا مخنیوی وشي او ملت همدار غوښتنه ده، ملت یې غواړي.
دغه سریالونه چې ما یادونه وکړه تاسو کتلي دي کې څه ټکر راغلی دی ښاغلی مهاجر؟
دا چې د یو پیغمبر تمثیل یو څوک کې یو کس را څرګندېږي هغه په داسې بڼه باندې لکه هغه د پیغمبر چې ځان ښیي، همدغه غیر مناسب ده او غیر شرعي ده.
د طالبانو د دعوت، ارشاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له افغانستانه د خلکو ناقانونه او په قاچاقي ډول کډوالۍ د بشري حقونو د ځینو ادارو اندېښنې پارولې دي. د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په زرګونو افغانانو کډوالیو ته مخه کړې ده، خو طالبان له خلکو غواړي چې د دوی له لوري ورته کومه ستونزه نسته او په خپل هیواد کې دي پاتې سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
که څه هم دا بهیر له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا روان دی چې ډیری لاملونه یې په دغه هیواد کې د ناامنیو، بیکارۍ او کورنیو جګړو شتون دی. مخکې کلونو کې به د قاچاقي کډوالیو لړۍ د ژمي په موسم کې د سړو له امله درېدله، خو سږ کال پر ټول افغانستان د طالبانو واکمنۍ سره خلک آن دې ته هم چمتو دي چې په ژمي کې هم که په قانوني توګه له هېواده ونه وځي ناقانونه کډوالي به غوره کړي.
افغانستان کې ټول سرنوالان د رنګ رنګ ستونزو سره د مخامخ دي، هغه مجرمین ورته څوک په مرګ واسونه کوي، څوک یې هغه زموږ ډېر همکاران یې په شهادت ورسول.
د افغانستان د لوی چرنوالۍ یو چرنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د نظام بدلون او د طالبانو پر اتاک سره له ټولو زندانونو د بندیانو خلاصون او امنیتي ګواښونو اړ کړی چې هیواد پرېږدي. دغه افغان چرنوال وایي دا مهال له خپلې کورنۍ سره په یو نامعلوم ځای کې په نامعلوم هویت ژوند کوي چې نسي کولای نور دغه ډول ژوند ته دوام ورکړي. یاد کس ازادي راډیو ته وویل په دې ښه پوهیږي چې ناقانونه او په قاچاقي توګه کډوالي ګواښونکي او د یو ناڅرګند برخلیک په لور حرکت کول دي. بلخوا یو شمېر هغه افغانان چې په قاچاقي ډول تر اروپایي هیوادونو رسیدلي له سختو کړاوونو سره مخ دي. له دې ډلې یوه افغانه ښځه چې له خپلو ماشومانو او خاوند سره د سربیا د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي او نه غواړي چې غږ یې په راپور کې خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو را په دې خوا یاد کمپ کې ژوند کوي او تر اوسه یې د پناه غوښتنې د کیس په اړه د دولت له لورې هیڅ ډول اقدام نه دی ورته سوی. دا میرمن وایي په لارو کې سختې شپې ورځې تیرې کړې او لا یې هم دا سختۍ پای ته نه دي رسیدلي. سږ کال له افغانستانه په بې ساري توګه په زرګونو کسان اروپایي هیوادونو، ګاونډیو هیوادونو او بېلابېلو نورو هغه ځایونو ته کډوال شول چې د خپل هیواده ورته امن او د ژوند کولو وړ ښکارېدل. یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو له حکومته غواړي چې خلکو ته د امن ژوند او کار زمینه برابره کړي تر څو په خبره یې د کډوالۍ مخه ونیول سي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا لارې ډېرې خطرناکې، ځکه چې دلته د ژوندي رسیدو هیڅ تمه نشته. یعنی یا به لاره کې څوک هلاک کیږي یا به مړ کیږي او یا به له دې لارو څخه که ژوندی ووت بیا به هلته هم د کډوالۍ په مشکلاتو کې به په بهرني هیوادونو کې ژوند کوي. حکومت ته پکار ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د امنیت زمینه ورته دلته برابره کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په خبرو بریالي نه شو، خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی د شمیرو له مخې یوازې په تیرو دریو میاستو کې له یو لک زیات خلک له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیې په پروسه کې شامل و. ښاغلی مجاهد وایي دوی له پاتې افغانانو غواړي چې په خپل هیواد کې پاتې سي. د دوی له لوري ورته ګواښ نسته او په ناقانونه او قاچاقي کډوالیو کې د خپل ژوند نه تریخوي.
اسلامي امارت د کډوالۍ د مخنیوي لپاره خپلې هڅې کړې دي. موږ اطمینان ورکړی چې څوک باید د ویرې احساس ونه کړي. همدارنګه شپه ورځ زموږ ټول مسؤولین خصوصاً هغه ارګانونه چې تجارتي او مالي او دغه مسایل سره کنټرولوي هڅه یې کړې ده چې خلکو ته مشغولتیا پیدا شي، د اقتصادي ودې لپاره کار وشي. امنیتي لحاظ وخت خلکو امنیت تامین ده، ستونزه نه ورته لیدل کېږي او پیغام هم دا ده چې خلک کډوال نه شي. که کډوال کېږي دوی ځان سره هم یو نوی ظلم کوي، په هیواد سره هم نو باید کوشش وکړي خپل هیواد ونیسي.
خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالین او بنسټونه د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ بورډ غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې د ناقانونو لارو کډوالو نه غوښتنه کوي چې په خپل میشت ځایونو کې د کډوالۍ اړوند ادارو سره ځان ثبت کړي. ښاغلی مومن له ټولو هغو بهرنیو هیوادونو چې د کډوالۍ نړیوال کنوانسیون یې لاسلیک کړی غواړي چې افغان کډوالو ته د پناه ورکړي.
نو باندې چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون غړي دي او هغه کنوانسیون یې امضا کړی دی او د هغې کنوانسیون د امضا کولو په نتیجه کې دوی مسؤلیت لري چې هغه کسان چې پناه غواړي چې هغوی ته پناه ورکړي او تعداد د هغو خلکو چې دوی پناه ورکوي هغه تعداد کې اضافه والی راولي، ځکه چې په افغانستان کې حالت بد دی.
د یادونې وړ ده چې په دې دی ورستیو کې له افغانستان په قاچاقي ډول د تللو کسانو ځینې خبري سوي ویډیوګانې او عکسونه خي چې د ایران او ترکیه ترمنځ په مرزونو کې له سختو کړاوونو سره مخ او ان ځینې د قاچاقونکو له لوري د پیسو د غښتلو په بدل کې شکنجه سوي دي. ډیری هغه افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیږي په کښتیو کې د سفرونو پر مهال د ډوبېدو له ګواښونو سره مخ سوي، ان دا چې یو شمېر په اوبو کې ډوب او مړسوي هم دي. هڅه مو وکړه له افغانستان نورو هیوادونو ته د کډوالو په اړه لاړوند کورنیو او بهرنیو لکه یوناما او آی او ایم ادارو معلومات هم واخلو، خو ونه توانیدو. که څه هم د ناقانونه کډوالو په اړه رسمي شمېرې نسته، خو د کډوالو په برخه کې د ځینو مدیریت کوونکو نړیوالو ادارو د سرچینو د شمېرو له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو له پایله تر دې دمه شاوخوا 1 میلیون افغانان له بېلابېلو قانوني او قاچاقي لارو له افغانستانه وتلي دي.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانستان دننه د تریاکو پر کاروبار او د دې صنعت پر بیا غوړېدو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د تلوکان سیمې کیسه کوي، چیرته چې د تریاکو د خرڅلاو یو بازار فعال دی او سوداګري آزاد پلور او پیر کوي. د ورځپاڼه په لیکنه د بازار کې په پلاستیکي کڅوړو کې ځای پر ځای شوی تریاک د فلزي کاسو تر څنګ خرڅلاو ته ایښي او پر دکانونو هم د طالبانو بیرغونه ځوړندي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان سعید خوسی په حواله لیکلي چې طالبان به د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار لمنځه وړي، خو په لیکنه کې راغلي چې د کندهار په پنجوایي او نورو ولسوالیو کې بیا کیسه برعکس ده او بزګرانو ان پر هغو ځمکو کوکنار کرلي چې په خوا یې پکې غنم او جوار کرل. ورځپاڼې کندهار کې د یو شمیر ځایي طالبانو په حواله لیکلي دوی اوس بزګرانو ته ځکه څه نشي ویلی چې د طالبانو حکومت د بزګرو د ملاتړ لپاره نورې لارې چارې نه لري. افغانستان د نړۍ نږدې 90% کې تریاک تولیدوي او تیره اونۍ د ملګرو ملتونو یو راپور هم وښوده چې سږ کال د تیر کال پرتله د تریاکو تولید 100% زیات شوی دی. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو پر وضعیت یوه لیکنه خپره کړې چې د لویدیځ د مرستو د درېدو له کبله یې ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د هلمند د ګرشک روغتون وضعیت انځور کړی چې په خبره یې کارکوونکو یې ماشونه نه دي اخیستي او په روغتون کې درمل هم خلاص دي. په لیکنه کې راغلي لویدیز د طالبانو پر حکومت مرستې درولي، خو د لیکوال په باور د دې بندیزونو بیا هغه ماشومان ورکوي چې د ګرشک په روغتون کې د امکاناتو د نشټوالي له کبله مړ کیږي. ورځپاڼې د شیرین په نوم د هغې مور کې سر اخیستې چې د څلورو ماشومانو سرپرستی ورلغاړې ده او اوس له لوږې سره مخامخ ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د شیرین خاوند 3 کاله مخکې د ماین په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه. هغه د روغتون صفا کار و، خو کله چې د روغتون د کارکوونکو ماشونه ودرېدل هغه په کور شو او وروسته یې د پښې ټپ دې حد ته وشړېده چې هغه یې مړ کړ. شیرین ویلي میړه یې ځکه مړ شو چې دوی یې درملنې ته پیسې نه درلودې او چا پور هم نه ورکاوه. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اکثره دولتي کارکوونکو ماشونه نه دي اخیستي، خو تازه د طالبانو مالی وزارت اعلان وکړ چې د مامورانو ته به د 3 میاشتو معاش یو ځای ورکړل شي.
پولند خبرداري ورکړې چې بیلاروس دا ور شي د افغان کډوالو له بحران څخه په خپله ګټه کار واخلي. د پولند صدر اعظم ویلي چې بیلاروس هڅه کوي افغان کډوال د اروپا ختیځو پولو ته واړوي. د راپورونو له مخې د منځني ختیځ او افغانستان تر 2000 زیات کډوال د بیلاروس سرحدي سیمو کې دیره دي او غواړي ځانونه پولند ته ورسوي. سپی ولا ستانګزی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د یو راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
د پولند لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړې چې بیلاروس دا وار هڅه کوي د افغانستان او ازبکستان کډوال د اروپا پولو ته راولي. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویتسکی د لیتوانیا پلازمینه ویلینوس کې لخپلې سیالې انګریدا سیمونیټ سره په سرحدونو کې د ستونزمن وضعیت په تړاو له اوږده بحث وروسته یو کانفرنس ته وویل. موږ له ازبکستان او افغانستان سره د بیلاروس او روسیې په ډیپلوماتیکو او رسمي اړیکو پوهیږو. تر ډیره پورې به داسې هڅې وشي چې د افغانستان له کړکیچه د کډوالۍ د بحران د یو نوي باب په توګه کار واخیستل شي.
jako kolejnej odsłony kryzysu migracyjnego.
Morawiecki zjatakali, że Białoruś dla Afganistana del widużu hiwadunu da gajre monazam wotelu rustal ramaństa szuwi karkiecz gata portakawi a uus urupai tolana liyewi sakhti scenario saramakhta. د طالبانو په بیا واکمنې دو سره امریکا او اروپایي ملګرو د اګست له 15 تر 23 څه باندې 1,40,000 خلک له افغانستانه وایستل. د راپورونو له مخې زرګونه نور افغانان بیا د ځمکې له لارې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان ته اوښتي. د پولنډ د صدر اعظم د څرګندونو په تړاو په تیره بیا دا چې بیلاروس له افغان کډوالو په اروپایي ټولنې د فشار په توګه کار اخلي بلاروسی چارواکو څه نه دي ویلي، خو مخکې راپورونو کې راغلي وو چې د پولنډ پولې ته نږدې د بلاروس په ځنګلونو کې د منځني ختیځ او افغانستان سلګونه کډوالو اړولي او هڅه کوي پولنډ ته دننه شي. دا کډوال چې د اسوشیتد پریس راپور له مخې شمیر 2000 ته رسیږي د نومبر له 8 د سرحدي سیمو په سړه هوا کې کمپونه لګولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي اکثره پناه غوښتونکي ښځې او ماشومان دي چې د پولنډ او بلاروس د عسکرو ترمنځ ایسار پاتې دي. په وروستیو دوو ورځو کې بیا هغو ویډیوګانو هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې په یوه کې د شپې په تیاره کې د عسکرو سپی یو ویده پناه غوښتونکی داړي او په بله ویډیو کې یوه کډواله ښځه خپل ماشوم لټوي او عسکر ورته وایي چې له اغزن سیم لرې لاړه شي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې د دې ټولنې ختیځو پولو ته د کډوالو په ورلیږلو د فشار راوړلو هڅې کوي. اروپایي ټولنې د بیلاروس په رژیم د تیر کال تر ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د مظاهرهچیانو د ځپلو په غبرګون بندیزونه ولګول. بیلاروس بیا په ځان لګیدلي تورونه په تیره بیا د کډوالو څخه د فشار د آلې په توګه کار اخیستل رد کړي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي چې د رسنیو په اړه د دوی نوې کړنلاره د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي، خو دې کړنلارې بېلابېل عکس العملونه پارولی دي. د بخښنې نړیوال سازمان کې سیمه ییزې کمپاینرې سمیرا حمیدی د افغانستان اوسنی وضعیت بیرونکی او د خپګان وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 70,000 داخلي بې ځایه سویو سره د نغدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. د اولمپیک نړیوالو کمیټې چارواکو له هغو افغان لوبغاړو سره کتلي چې په قطر کې دېره سوي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې لولوه خاطر په خپل ټویټر کې کړې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي، او کرملین د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د هغو څرګندونو په اړه عکس العمل وښود چې ویلي وو واشنگټن او اروپا د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه واقعي اندېښنه لري. په جرمنی کې یو افغان ځوان چې د قمر په نوم یو خیریه بنسټ هم لري د آنلاین زده کړو یوه نوې شبکه جوړه کړې ده. رحمت الله نوروز وایي چې د دوی شبکه کولی سي د افغانستان د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. له هغه څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د یو لرنا په نوم د شبکې د جوړولو فکر څنګه ورپیدا سو.
په اصل کې ما په اول کې غوښتل چې یو پلیټ فارم جوړ کړم وړوکی د خپل کورسونو لپاره چې زه خپل کورسونه خلکو ته وړاندې کړم، لیکن چې په همدې باندې مې ریسرچ کړو چې څنګه پلیټ فارم جوړ کړو وړوکی، زه په دې پوه شوم چې دا یو مشکل په دنیا کې دی. په دنیا کې داسې پلیټ فارم نشته دی چې هم تلته مقالې ولولې، هم پکې ژبه ولولې که پښتو دری ده، هم پکې خپل دینی درسونه ولولې، هم پکې ساینس او ټیکنالوژي ولولې. داسې پلیټ فارم نه وجود نه درلودو، او هم چن پکې هم فکر خلق پیدا کی که یو څوک د ډیزاین په فکر کې دی، هم فکر خلق هلته پیدا کی که یو څوک د ژبې او شعر و شاعری فکر کې دی، هلته خلق پیدا کی که څوک کوډینګ کوي، ویب ډیولپمنټ کوي. هم چنان داسې یو کمیونیټي پلیټ فارم نو. متاسفانه زه خبر یم چې سوشل میډیا موږ سره غټ غټ پلیټ فارمونه دي چې په جمله کې فیسبوک هم دی، یوټیوب هم دی، لیکن دا پلیټ فارمونه د یو معلومات لپاره صحیح دي، لیکن چې داسې بنیادی درس به کې ووایي هغه دپاره صحیح نه، ځکه چې ته یو ویډیو ګورې هغه پسې بله ویډیو ګورې توجه دې مکمل بل زیات تللی وي. په فیسبوک کې هم چنان چې ته به یو صحیح د دوستان به دې وي یو امام فکره دوستان به دې وي، لیکن چې متوجه به شي چې شو پکې پوسټ شوی چې ستا به ټول ورځ خرابه کړي. نو داسې یو پلیټفارم ته ضرورت و چې هغه خاص او خاص هغه خل دپاره وي، څوک چې غواړي درس ورکړي او څوک چې غواړي نوي شیان ولولي او دوامداره دپاره خپل ځان اپډیټ وساتي. نو داسې پلیټفارم نو نو ځکه ما دا پلیټفارم بیا شروع کړو.
په داسې حالت کې چې ډېر خلک له بېکارۍ ځورېږي، د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د کورونا د وبا تر خپرېدو وروسته د کار بڼه هم بدله شوې ده. اوس زیات خلک کارونه له کورونو کوي یا هم په آنلاین بڼه ځینې کارونه ترسره کولی سي. څه فکر کوئ چې ستاسو دا پروژه به له خلکو سره د کارونو په پیدا کولو کې څه مرسته وکړي؟
زما په نظر باندې یو لرنا کولی شي چې تقریبا د افغانستان اقتصادي مشکل حل کړي. هغه په کومه درس باندې زه وایم، که چیرته تاسو غواړئ په افغانستان کې خلکو تعلیم ورکړئ، یا ته هغه درسونه هغه سکلس و ته وښایي کوم چې واقعیا نن خلکو ضرورت دی، که هغه کوډینګ دی، ویب ډیولپمنګ دی، که هغه انجینیرینګ دی، که هر یو بخش دی په دنیا کې ضرورت دی، نو کیدای شي په یو ښار کې تاسو په یو وخت کې زر کسان ته درس ورکړئ. لیکن یو لرنا په ترو باندې کولی شو موږ په یو وخت کې 50,000 یو لک بلکې 1,000,000 کسانو ته کوم سکلس چې لازم دی یا هغه دولت طرف نه او یا خپله خلک لاړ شي قول ولي او ځان ته کار پیدا کړي. دویم، افغانستان یو بند ملک دی، یعنی سمندر ته د سسې نه لري، ډېر امکانات دنه بند شوي دي، لیکن د انټرنیټ سره نن سبا چې هر څه په انټرنیټ دي او ټیکنالوژي باندې دي، د افغانستان اقتصادي مشکل ډېر زر حلېدلی شي. څنګه حلېدلی شي؟ هغه یو طریقه فری لانسنګ ده. نن په ټوله نړۍ کې تقریبا 1.1 بلین فری لانسران دي. د دې معنی دا ده چې پاته کسانو یو کس فری لانسر دی، او د دې انډسټري قیمت چې دی تقریبا 1.3 تریلیون ډالر دی. او په دنیا کې ډېر فری لانسران په امریکا کې دي، دویم په هندوستان کې دي، دریم فلیپین دی، بیا بنګلادیش او پاکستان دی. که تاسو ولولئ د امریکا تقریبا 15% جی ډی پی د فری لانسنګ نه راځي، همچن د پاکستان حد نه زیات جی ډی پی د فری لانسنګ نه راځي، همداسې بنګلادیش. او اوسط ډول باندې یو فری لانسر د سات په سر $40 ګټلی شي. نو ته دا فکر او سړی دې وکړي چې افغانستان کې موږ څومره فری لانسران لرو، په شمار سل لرو نه نه لرو. الحمدلله د پلیټفارم نه بعد چې موږ کسان ټرین کړي دي، دا خبرې موږ بار بار سوشل میډیا کې کړي دي، فری لانسنګ ډېر مهم دی، نو اوس خلکو ته رجوع کړې ده، یعنی اوس خلکو ته مخه کړې ده. ماشاءالله زه خلک شپېژنم چې د ورځې هم $500 ګټي، د امریکا کې کار کوي، په کاناډا کې کار کوي، سب سر $50 ګټي. او دام نه دی چې د فری لانسنګ دا کوم چې ارزښونه دي یا سکلس دي د دې لوسل تا ته کلونه پکار دي، نه، اصل ته کولی شي په دین یو کال کې ماسټر شي. که غواړي دفتر شروع کړي، یعنی شپږ میاشتې وخت ورکړه، شپږ میاشتې بعد ته به ډېر ښه حلال رزق کور ته ګټي، که هغه $500 دی که شپږ ډالر په اسانه ګټلی شي. نو زه مطمئن یم چې یو لرنا صحیح طریقې سره خلکو ته معرفي شي، خلک دلته درسونه ووایي او دا سکل زده کړي، موږ د دې ټولو باره کورسونه لرو، نو مطمئن یم چې ډېر خلکو به اقتصادي مشکل ته حل شي.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو دا هڅه به دوام کوي او د خلکو دپاره به د کار زمینې تاسې په دوامداره توګه برابرولی سي؟
زه مطمئن یم چې دا پلیټفارم به بالکل ضرورت دی خلکو ته، ځکه چې دنیا بدلیږي، ټیکنالوژي نوي راځي. او نن سبا مخکې به تا یو بخش لوستی و کافي به ورته و، لیکن نن سبا دا نه دی. نن سبا ته باید مختلف بخشونو کې مهارت لوڅو کړې شو کار مخکې ویسي. مثلا ته باید ډیزاین وپیژنې، ته باید انګلیسي باندې بلد اوسې، ته باید په کمپیوټر باندې بلد اوسې، په انټرنیټ باندې بلد اوسې. نو داسې پلیټفارمو ته ډېر زیات ضرورت دی، او امید لرم چې دغه خالیګه چې کوم خصوصا زموږ په ملک کې ده، دا موږ په همدې باندې حل کړو، که هغه د دولت سره ده، که عوامو سره ده، تر څو پورې موږ د ساینس او ټیکنالوژي دوی ته معرفي کړو، انټرنیټ ته معرفي کړو، چې دې تر باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چون لري.
د یو لرنا په نوم د شبکې له جوړونکي رحمت الله نوروز سره مرکه وچې له ازادي راډیو مو واورېده.
شنه اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې تر شنه اسمان لاندی اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران مینوالو او په خاصه توګه د روکوسو عزیزانو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن جوړه کړې ده او تاسو ته د اورو. ګران اوریدونکو، ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې د خپلو روکوسویو دوستانو او خپلوانو لټونه کوي موږ ته رسیدلي، نو موږ دغه پیغامونه سره راټول کړي او د نن ورځې دغه خبرونې په ترڅ کې تاسو ته در اورو. او په دې هیله چې د دغو اوریدونکو ورکسوی عزیزان ژر تر ژره پیدا سي، دغه خبرونه په همدې پیغامونو سره پیلو. خو تر هغه مخکې باید یو یادونه وکړم چې په دې ونې کې د پیدا سوي دوستانو په هکله کوم پیغام موږ ته نور رسیدلی.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو کې درمن اورینونکو رشید الله باور یم. له خوست غیر ملګرو زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د درې کال کېږي ورکشه وایلې کاسته معلومات کېږي به ماته په دې شماره څنګه وکړي سیدا 0 9 15 9 15 او 12 0 9 15 9 15 شماره بیا تکراروم 0 9 15 9 15 او 0 9 15 9 15 ملګرو خدای دې چې تاسو ماته زنګ وکړ او په دې اړه معلومات راکړي نو سپین تاسو ښه وخت واړم په مخه مخه.
هر السلام علیکم. د دې ولایت واشه د وایو له سوالې څخه زنګ درته وایي. زما یو ورور دی چې ناتره کسوي تقریبا نه نشته کیږي. ګل محمد میمیزی د شایدی ناکازوی چې لاس نه نشته کیږي ناتره کړی. زما دغه ټلیفون شماره ده 0 1 0 4 1 0 4 0 1 0 4 0 1 0 4 0 1 0 4. دغه مې د ټلیفون شماره ده. سلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت. سلامونه تر سمخ کې د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته. زما یو دوست رقی د سهیل احمد په نوم نو کړی چې سره معلومات وي چله د څما سره په همدغه شمیره اړیکو نشي. 0 1 9 0 9 0 8 0 8. د شمیره تکرار 0 1 9 9 0 9 8 0 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 3 5 5 3 0 0. مشنری تکرار 0 0 0 3 5 5 3 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانان و عزت منو، زما یو ورور د سالی محمد په نامه ورک سی پلار نومې نظرګل ده په قوم لزیده دای چوپان په ولسوالۍ کې د کاریز په سیمه کې ورک شو. د روزي د داتیر روزي د دانسم روزي په خلاو نو کچا معلومات ترلاسه کوي یا په ځای کې یا په کوچ کې یا یو ځای شته یا یو ځای باغواني یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې نو په دوه شپږو د مسته معلومات راکې د حادثې نور نمبر 0 1 9 9 2 4 0 0 1 یا 0 1 9 2 4 0 0 1. بل نمبر چې زما د مولوی محمد وس په نامه چې دا غاز ما برادر ده 0 1 9 1 4 0 9. بیا 0 1 9 1 4 0 9. او دریم نمبر امام رجل احون په نامه 0 1 4 0 9 1 4 0. 0 1 4 0 9 1 4. که هر چا یا مل یا زندۍ یو درک په لاس راکړي 50,000 روپۍ جائزه هم ورکول کیم و باب السلام علیکم پر خدای نسپارم خدای نمل سلامونه قبول کې و ازادي رادیو ته دا پیغام پر ادمه چې ما یو ځای په نامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا څلور کال کې وکړو د کندهار د ولایت جریده ورسوالي د ناجي د کلی د عمر تقریبا اتل شانو نس کال دی پتا نه ګرځي دی او د جنی علم تکون کې دی یعنی طالب العلم سبقان وایي او د چا دا کا او بیدار حالت دی هر مسلمان ورو کې پاک معلومات لري پر دغه څلور شمیرو د سره تماس ونیسي پر و پر و یو ری و و پنز شپږ سلام شمیره پر و څلور پنز یو و یو څلور دوا نه سلام شمیره پر و اته دوا ور شپږ نه تر دوا ور څلور دوا ور و اریباش مارا صفر دو وار او یو پنج نه پنج ات دو وار دو و سلام احترام د زادی رادیو خبرونه چې پیغام نشه
السلام علیکم زفی زلا انس من بغلمند لا تنه اشتراك د خدمه او د ماماجی یو کال کې چې ندرک د نیمه شریف لاري د کارن می عبد القیوم دی اول اسکان عمر علی هر څوک چې په اړه معلومات لري زما سره په دغه دروش مې اړیکو نیسي افغان د سین شمیره صفر آزیا گیش او پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت او اتصالات شمیره صفر اته آزیا نیویشت شپږ شپېته څلور سوه پنځه څلوېښت او روشن شمیره صفر دوه آزیا یو اتیا نه اتیا څلور سوه یو اتیا
ما یو تر دې چې مبارکشنه موږ ورته د درې څلور کال کېږي چې تاسو په دې اړه په دې موږ په دې مې راځو چې په راوی شپږ څلور ما زه یو نوی اته دې ټول شي لري د تر لاسه کې او موږ ته ځنګو
سلامونه ونه کېږي د ازادې رادیو د ادمن ولایت وسیدون کې زما د کاکا زوی دې کم از کم د ادمن کې خلک جګړه په دغه حالت کې ورکسوي 15 کال عمر لري نن مې حضرت الله دی او داود الله کا زوی دی انا مسلمان وروته کې پاره معلومات یې مې له خپل ځغه وي مهرباني له مخې ما سره په ځغه شمیرو اړیکې ونی سي سپر و سپر پنځه دوا ور درې درې دوا سپر پنځه دوا سالات شمیره ده سپر و درې یو پنځه نه و اته دوا پنځه روشن شمیره ده سپر و دوا نه درې یو بیا ته و اته و بیا په پای کې څلور صفر دا غني شمیرې شمیرې زیات کړم صفر و نویش یو دېش و اتیا څلوېش اتصالات شمیره ده صفر و یو دېش نش پته اتاویا انځوش بیسې شمیره ده صفر و سو پنځه درو دېش شل د پنځه
السلام علیکم کوم شان د هلمند ولایت مرجو له سلی څخه ما ورود محمد شاه کنه ما دا وکاله چې د کورن نه راځل شوې دي کنده وش کال ما لري تور سین نه کته جوان دي د پلان نه هم لم سپا خون دي د مشه زون نه دا ور شهر او بل د بل ورونه نه دا شهر د کار شو چې د پاره معلومات لري یا د خپل نه راغاو دي نو لطفا له مهرباني زما خلي فلان کې نه مرسله تماس ونیسي صفر و صفر پنځه څلور دوه پنځه نه صفر دوه شماره تکراروم صفر و صفر پنځه څلور دوه پنځه نه صفر دوه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې ما پیغام په وار وار ونه شي چې تر څو زموږ مشکل حل شي نو وخت نه ځای کوم سلام علیکم
څورور موږ د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبرې کوو زموږ یو ورځ پرور ورکتي په ایران کې دی خو معلومات نه سه د ایران څخه نه دلا کړی معلومات نه سه ورور او د مرګ هوازای هم راغلی ده زه غواړم چې په دغه کچیر یو چاته د معلومات بل الباس په نامه دی د سمد کازی دی د باغران د ولسوالۍ دی ورور هر چاته کچیر دغه پیغام ورسیږي او هر چاته کچیر دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دی موږ ته زنګ ووی چې پر دوا بیا
بیا سی پر دوا بیا ات پنځه بیا سی پر دوا بیا ات بیا و بیا یو شماره تکراروم بیا سی پر دوا سی پر دوا ات پنځه سی پر دوا ات و
دا واتس اپ شماره سی پر و سی پر ات سی پر ن درې یو پنځه یو دا د واتس اپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مشته زنګ ووی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد تکم دار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیدا کړی ته غلې و نه دی بیا نه دې د کورن دره کړی هغه زما ورور دی او زما و ته دا سره زنګ راوي اوس عمر لمبر نه دی سپټ کړی صفر اوسا و یو دې او پنځوس دونی دي چې مراد یې صفر اوسا و یو دې او پنځوس دونی دي دا غرور دی او ما ته زنګ ووي ان شاء الله زه بختور روز تسلیم کوم.
السلام علیکم. محمد خالق زابل ولایت شمزود ولسوالۍ د سپینه د کلي د پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. دا ازادي راډیو ته خمې اله ده چې دا زما پیغام نشر کړي. موږ یو کلیوال د نن عاشو خان د په لاره په باندې د انګوسی د څلور میاشتې کې چې د کور نه دره کسوې دا سړی په چاندا پسې ده په انو واره ماشومان او یو سده د کړي د غسارو ما سم په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورته کې په دغه باره کې معلومات په دښ مې راځي مرتزنګ وي صفر و یو یو نه یو اتا دوا درې تدلوار شمایا زر بیا صفر و یو یو نا یو اتا دوا درې تدلوار دا سی دا پاخو مشپیتو کدو پا عمر سرائی دا لرگای لگایی تلالی پشاند پسی دا جاسی دا رک نست دا پلار نومی روزی خان دا 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 نوم عشم خان دا هر مسلمان ورد که پا دا 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 معلوماتی پا دا شمیرادی مرتزنگوی دا مسلمانی دا پارا. السلام.
السلام علیکم. دا د ډېرو ورکشه عزیزانو د پروګرام ټولو خوګو ورډونکو ته سلامونه مې وړاندې کوم. زه خاکسار خوستایم مل چنارونو وطن خاص لید څخه د پیغام پرګدما. زما یو ورک دوست چې په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کلونو راهیسې لیکور څخه نه درکې دی د غوښتل چې لاړ شي ترکیه ته وروستی زنګ یې له ایران له نیمروز څخه کړی و چې زه دلته یم خو وروسته بیا معلومات نه کېږي څلور کلونو راهیسې که هر چاته یې په اړه معلومات وي د اسلامي وروری له مخې موږ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکې ونیسئ. د ټلیفون روشان شماره د هم د واټساپ شماره ده صفر اووه سوه نه ویشت یو اتیا یو اتیا یو اتیا د شمارې تکرار صفر و دوه نه اته یو اته یو اته یو یعنی صفر و سوه نه ویشت درې واره یو اتیا په دې شماره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه ستاسو ورور خاکسار خوستای.
هلو السلام علیکم. د هلمند نه اړیکه درته نیولې ده. ما یو ورور ده د خاولا په نامه ده سهار څه منډلې اخیرې درک لري دا څه کاله کېږي نه درکه ده پر دغه شماره زنګ وایي پر اووه څه پر څلور نه سوه شپږ شپږ اته سوه اته اتیا نه سوه شپږ شپږ اته سوه اته اتیا پر اووه څه پر څلور نه سوه شپږ شپږ اته سوه اته اتیا خدای څنګه.
السلام علیکم. زیم عبید الله ارمنی در چین د بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خانوزی ته غایزم. ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولو ده نه وایم چې هغه موږ پیغامونه نشر کړي بیا هم د نور کلو په شان باندې زما پیغام د تر کاډو مز موږ کوم یو را کاځي شې دی تقریبا د نو اتو کالو سره تقریبا د خپل کول سره نظر کړي کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات کې د دې ورور نوم کوم دی هغه غنی دی نو غنیجان کوم دی چې باندې تاسو نو کال سره خپل کول نه دره کړی نو مور پلار کورنۍ کوم دا غ ډیره زیاته په خپګان ده نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کړي خپل ما आवाज او دی ابو مسلمان ورو د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کا زوی دی په دا نامه باندې بل زوی نه لري غنیجان نو هر څه معلومات په دا نمبر د مسر ټلیفون وکي مسر معلومات راکړي زما ټلیفون شمیره زده شوی ملګرو 03 یو شپاز ات صفر یو دبل صفر یو و یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 03 14 اتیا سل ولس. ازادي راډیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د نشرولو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چورې ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور غټ کې شل کاله مخکې خو ما کوششتونه وکړله در پنجشیره در کابل در پروانه د هغه وخت ورک شوي د طالبانو تېره دوره دورانېدو په حال کې سوه. نو بیا د مسنه درکه سو خو موږ ته دا احوال دا چې شهید شوی دی خو اوس یې فیسبوک یا نیټه اکثر ورکول شوی وو خو ژوندی دی. وخت یې په زندانو کې تېر کړی چې په هر زندان کې خو ادرس یې د پنجشیر ورسره لیکلی وو خو اوس خیره. هغه کومې نشانې دي زه تکراروم په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وي د فیسبوک یا نیټ خرځوي کار نه کوي چې د کومو مجاهدینو یا د کومو مسافرینو سره د وسیلې د اصحابو لاسله کړی دی. نو تقریبا په عمر در څلوېښت کلن یا څلوېښت کلن مالمېږي دغه ونه عمر لري اصحابو لاسله کړی دی په داراس پخځې سره سیده د راسته وریځې په بیر کښې داسې سیده لیکه لري پر دا پخځې پر نرمک سربېره چینی داغ لري د برېتو پر مابین باندې داسې بېش نری لکه پوس چې معلومېږي دغه نشانې دي. د دا ساعت کار نه کوي ویډیوګانې ډېرې خپرې شوي دي در هره ځای تللي دي خو هر ځای نت یا دا ویډیو د نت د لارې نه رسېږي. دا د ازادي راډیو د لارې چې کوم زما غږ هر مسلمان ورور اوري د هر چا سره په عادي وطن کښې اوسېږي یا په کوڅو کښې ګرځي په وتاکو کښې ګرځي زما لمبر ته دې زنګ ووایي په دغه زما ټېلېفون شمېره ده. د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر د ماته په دا لمبر زنګ ووایي ما ته د چا د هر چا سره ثبوت موجود شي یا مثلا ورسره وي ما ته دې زنګ ووایي بیا د خبره سره وکړو ادرس به را کړي بیا به زه خپل تصمیم ونیسم د خیره د ده د تګ یا د مسافرۍ په اړه معلومات را ته ثبوت شي یا زه د خیره ارځی چې وي زه رسیدګي ورته کوم. زما د ټېلېفون شمېره ده ښه په کرا کرا دې تکرار کړم 0 50 19 9 بیا دې تکرار کړم 0 50 19 9 کور ودان نور پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم زه نصیب الله د هلمند اوسېدونکی یم. تاسو ته پیغام لرم زما یو عزیز چې په کابل کښې نادرکه شوی دی د صدیق الله په نامه د نعیم پکیزه د باباجي د رینخیل اوسېدونکی دی. هر مومن مسلمان ورور ته یې پته یا چا سره په بندخانه کښې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي هغوی وسبي تکلیف لري. نو کورنۍ ډېر پریشانه ده د مهربانۍ د مخې د په دغه شمېرو زنګ ووایي 0 4 3 3 4 3 4 بله شمېره تکرارم 0 4 5 4 5 5 5 8.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انډیوال نادرکه دی ورک دی هر چا سره کوي یا معلوم یا پیژني ورسره وي کولی شي پر دغه شمېره باندې زما سره بیا رابطه وساتې. د روزګان ولایت د جراوته ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نومېږي او که چا سره وي زما سره دې په دغه لمبر باندې معلومات وکړي زه به یې درته وایم 0 8 5 0 9 2 2 پر دغه شمېره زما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکوونکو کارېدونکو سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم د هلمند ولسوالۍ سره په تماس کښې یم. زموږ د کاکا زوی د 10 12 کاله ناس نادرکه دی نن د وجې د پلانه نه خو د په دتبل اکا دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سه موږ دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 8 0 3 0 1 4 2 5 ټېلېفون شمېره ده بیا درته تکراروم 0 8 0 8 10 4 5 5 ازادي راځي سره ډېره مننه کوم چې زموږ سلام په نشر کې وسلام په احترام په امان.
درنو اورېدونکو دا وه ستاسو هغه پیغامونه چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په هکله مو معلومات پکښې راکړي. تاسې بیا هم خپل غږونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. موږ ستاسو غږیز پیغامونه هرومرو خپروو. در نن روزی د دغه خبرونه وخت په همدې ځای پات رسیږي. تر بل خبرونه پورې تاسو ته خوشاله ژوند او شه چاري غواړم په مخ مشه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1212 15.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پد جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.